قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو یو کارپوه ښاغلی ډاکټر اسحاق اتمر هم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شوی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر اوسه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنئ. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د طالبانو خبرې د امریکا، ازبکستان او نورو عربي وادو سره د سولې په اړه دوام لري، په غزنی کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو په حمایه خونړۍ برید ترسره کړ چې د شینکو په وینا په تاریخ کې د ځان ته دوام جانسوس لقب خپل کړ، استاد نظر دغه علت څه دی چې د بهرنیانو سره د سولې خبرې کوي او په افغانستان کې بیا خپل افغانان وژني او ښارونه سوځي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان مخالفین هم دوی ځان ته ستراتیژیکان لري، دوی ځان ته د استخباراتو لخوا د سیمې د استخباراتو لخوا پلویان لري او هغوی ته سوق اداره ورکوي او هغوی ته تلاجج ورکوي. په دغسې وختات زمانی کې چې کله امریکایانو هم د قطر په دفتر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د طالبانو د مشرانو سره وکتل او بیا وروسته د طالبانو مشران ازبکستان ته لاړل او په ازبکستان کې هم د ازبکستان د لوړ مقاماتو سره د بهرنیو چارو د وزیر د دفتر سره وکتل، نو فیصله داسې وشو چې ازبکستان کولی شي دغه پروسې ته تسهیل ورکوونکی اوسي، یعنې هغه مناسب فرصتونه د دې کتنې دپاره وکړل شي. او وروسته بیا د افغانستان حکومت هم د ازبکستان د دې هلو ځلو نه ملاتړ وکړ او اوس هم ویل کېږي چې په راتلونکي کې به هم بیا لکه د کوچني اختر غوندې په اوربند باندې معاف کړی شي. او دا خبرې زما په باور د امریکا تر نظر لاندې وروسته بیا د افغانستان د حکومت سره په سیمه کې په کوم یو هېواد کې پر مخ وتلل شي. لیکن خبره دا ده چې په دې وروستي وختونو کې طالبان یا د هغوی قمریان دوی وایي چې په دغو مذاکراتو کې برلاسي وشي هغه لاسته راوړنې چې دوی لري یا هغه ضربې چې دوی خپل مخالف لوري ته ورکوي دا منحص دي او نخه نشانی یا مستاور لکراره ده به مذاکرات که مطرح کی او دی خبر دنیا که موسی اسم ده حضور با پاران کم بیا برسان سر و کزاق موسی چه بگر بر جنگ هم وقتی یاستو زمان خبر باقتا که دیر مزانه، یعنی ده جنگ دیده دی پاره تر سراشو تاس پده من پیچه د طالبانو تر شا د پاکستان استخبارات دی، همدغسې سقال شبکه او بحث یې د کویتې شورا او دغه نور تروریستي ډلې چې کوم په پاکستان کې او په افغانستان کې شتون لري، دا په مجموعي توګه په یو استراتیژي توګه دوی د غزنی حملې ته سازمان ورکړي او غواړي چې دا اوبو رسانوي شي چې په ټول نړۍ کې دا خبره خور شي چې طالبانو کې یو شي کولی چې غزنی ته اور ورته که په اصلاح دوهم جهان سوزې ځانه جوړ کړي خو غزنی کې دښمن ته یا د دولت حضوري ته دوی دومره تلفاتو رسول د دوی تاسیسات د دې اداره د دوی نظامي مرکزونه دا یو څوک د دې دپاره تر خپل واکمنۍ لاندې راوستل. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې دوی دغه فشار حکومت ته د افغانستان په حکومت لاندې راولي چې دوی په مذاکراتو کې په راتلونکي مذاکراتو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي.
دا چې داسې معلومه شوه چې شواهد هم وجود لري چې جنګ زیاتره د پاکستان د پوځ د خواسته ودي او د بلې لورې بیا د پاکستان دولت د افغانستان سره د سولې خبرې تیرو هفتو کې هم دوی په خونه بنځ کې بعضې پروتوکولونه وکړل او د پاکستان یو ایحت راغلی و دغه هېواد د بهرنی چارو د مرستیال په مشرۍ کې او د بلې خوا عمران خان چې نوی صدر اعظم شوی دی هم دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د بلې خوا بیا دا جنګ ته سازمان ورکوي. دغه علت ستاسې نظر څه؟ دا سی ویل کیږي چې د غزنی په جګړه کې طالبانو او د پاکستانانو سربیره د حزب وحدت محقق ډلې هم کوشش کړی دی چې حالات خراب سي. په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې آیا دوی هم د ایران او د نورو په لمسون یا هغه د انتخاباتو پر سر چې کوم جنجالونه په دغه ولایت کې موجود و، په دغه اړه ستاسو نظر څه؟
افغانستان کی نظام سے بحرانی اور مخصوصاً افغانستان کی
ډیرو پهان داسې ویل کیږي او داسې وایي، داسې انتقادونه کوي چې پاکستان یا طالبان یا ایران اخو هر وخت د افغانستان دښمنان دي، غواړي چې داسې عمل ترسره کړي. وی دولت په دغه اړه تدابیر نه لري چې د یو ښار امنیت وساتي، قوای زیاتې لري یا مخکې د حادثې ولې د دغه تدابیر نه سنجي چې داسې عمل جلوګیري وسي چې بیا وروسته بیا د اقدام کوي؟
زه په دې باور یم چې هم دولت او هم مخالفین دي دواړه د امریکا د اجنډا یوه برخه ده. یعنې که تاسو داسې فکر وکړئ چې طالبان یا مخالفین په خلانت کې غیر د امریکا د خبرو نه دوی دغه جګړې پر مخ وړي، زه ډېر په دې باور نه یم. امریکا خپله په سیمه کې د بحران مدیریت کې او ډېری دغه حرکتونه د هغه مخ ته تګ او وړاندې تګ او شاته تګ دا ټول د هغه استراتیژیکانې یو برخې دی کوم چې امریکا د هغه په سر کې ولاړ دی. په همدغه کې زه هم تعینه کوم د امریکا د استراتیژیکانې یو برخه دی او دا چې ولې امریکایان یو ناټو غواړي چې په چینه کې دغه شان حالات رامنځته شي دا هم د دې ښکارندوی دی چې د دواړو طرفو نه دوی غواړي هم پیشرفت لري هم یا شاتګ لري او د دې نه د دې بحران د مدیریت په وسیله خپل ګټې ته ورسېږي. نو تاسو ګورئ لکه چې تاسو ویلې خپله چې د دې غزني د سقوط نه مخکې هم یو میاشت مخکې پنځه لسزه مخکې په رسنیو کې د غزني د چارواکو د خوانه داسې ویل کېدل چې غزني په طرز سخت کلک تهدید لاندې دی او دغه تهدید دا دولت ساده ونیسي و دغه تهدید ته دولت ځواب ورکړي. نو کله چې تر غزني کې جګړه پیل شوې ادارات وسوځېدل ادارات بند شول او هغه نظامي برخې هم د طالبانو په واک کې ورغلل. طالبان دلته خپل تجهیزات مکمل کړل، د دوی نه تجهیزات ترلاسه کړل، موټرې ترلاسه کړي، خندین موټرې ترلاسه کړي، د رادار ترلاسه کړل، نور نظامي تجهیزات ترلاسه کړل او د نظامي تجهیزات یوه ډېره لویه برخه دوی له منځه یووړه. دولتي ادارات دوی له منځه یووړل، همدغسې سل تنه قومندګان دوی له منځه یووړل. یو د غزني په ولسوالۍ کښې خو جوابري دي. نو دا داسې هم دي چې طالبان خپل هدف ته ورسېدل. طالبان کوم شی چې د دې حملې نه د دې توقع هغه ترلاسه کړ، خو پاتې شو دولت. د حولت پس له یو میاشت نه راپاس له پنځه لس ورځ نه چې مخکې مهارده شو او کله چې جنګ هم پیل شو دولت څلور پنځه ورځې نور هم خبرې کړې چې طالبان راتلو خپل اهداف ته ورسېد. پس له هغه بیا دولت دا وښوده چې دولت کولی شي چې طالبان د غزني د ښار نه وباسي. صحیح ده، خو دغه کار به دولت یو میاشت مخکې ترسره کړی وای، ځکه چې د هغه ملکي تلفات او دغه ویجاړۍ او غالۍ نه وای راغلی. او زمونږ هېوادوال او زمونږ سرتېري په دې کې شهیدان شوي نه وای. دا ډېر یو لویه غریزه ده چې هم تاسو پوهېږئ چې افغانستان ټول مشترک ژبه او مشترکات خپل دولتي تمغانش کړی او د غزني فاجعه یا د کندوز فاجعه د فراه فاجعه دا محدود یوازې نه دی چې په کندوز پورې یا په غزني پورې یا په فراه پورې. دا فاجعه د ټولو افغانانو یو لویه فاجعه ده او لویه بدبختي ده. کوم دولت د دې خپله د دې برنامې یو جز دی او دولت ملي ګټې ملي منافعو باندې دومره فکر نه کوي. او د بل خوانه هغه سړی چې په خپله دولت کې وسېږي دوی هم د بهرنیو د اجنډاګانو سره کاکي متاسفانه د افغانستان ولس د دغه قضات ادا کوي او قرباني د افغانستان ولس دی.
د بلې لورې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه نن درې روانې دي. هغه شمېر کسان چې د انتخابات د کمیسیون څخه اخیستل شوي دي دولت ته د ډول ډول ګواښونه کوي. ستاسو نه نظر د دوی ادعاوې څومره پر ځای دي او یا نه دي؟
یو حق د ازادي دی، حق د ازادي د بیان، حق د مظاهرې، د هر چا حق دی په قانون اساسي کې. دا تسجیل شوی چې هر څوک کولی شي مدني اعتراضات وکړي، لیکن د قانون په مقابل کې تمرد دا جرم دی. زه فکر کوم هغه کسان چې قانون ولدي د انتخاباتو کې اخیستل شوي دي په هر نوم چې اخیستل شوي دي، یا دوی د مخدره موادو قاچاقبرانو یا د مسلح کسانو سره لاس درلود یا مسلح کسانو درلودل یا د سلاو پشتون دوی متهم دي یا مثلا نور مشکلات دي. چې دا د کمیسیون چې پرته انتخاباتي کار وي او هغوی باندې شاید یو بنیاد ولري یو استناد ولري د یو چا د لرې کېدلو په خاطر. کله چې بیا دوی اعتراض کوي نو دا اعتراض دوی حق نه لري چې راشي د کمیسیون دروازې د بند کړي، ځکه کمیسیون مستقله اداره د قانون اساسي او د افغانستان د هغه قوانین لمخی دا تاریل پا مانا دیده چی تاس قوانین اساسی و تاریل دا پا مانا دیده چی تاس قوانین اساسی چلنش کنی چی دا خبال جرم ده دا فکر کنم دا قوانین اساسی ما کول یا دا قوانین اساسی نملل یا دا خب تحریم دا جرم ده دا فکر قوانین اساسی خبال مراحل تای کلی دی دلیه چلی دی او دیره چی جمهور دا خوانا منزی شوی دا پارلوان دا خوانا تای چوی دا وقت یو قانون دی چی خبال پسلا مراحل تای کلی دی پایی دا قانون مشخص شوی دی لکسی دا قانون ماتی او دا نمانی یا مثلا دا چلی دی آخر آزادی بیان نده آخر جرم ده دولت دی طرف هست قاطی در سری پشان چه قانون نسی برخورد دی و فکر کنم صحیح دی
همدارنګ د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې موجودې دي چې یو شمېر سیاسي ګوندونه او پخواني دولتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل سي دوی به انتخابات تحریم کړي او یا به پرې نږدي چې انتخابات ترسره سي. تاسو دوی دغه ګواښونه څنګه څېړئ؟ زه فکر کوم دا ډېره
ترخه تجربه ده چې تېرې انتخاباتو نه موږ ترلاسه هغه چا چې د انتخاباتو نتایج نه وانه او انتخاباتو چلنج کړي اول آخر اعلان کو چلنج ورک دولت کا چیر منگا ہر آغا انتخابات چی منگا پکی نیو آغا نمانی ترکی پوری چی در امریکا در خارج چار وزیر آغا آغی تو یا دوسرا یا پسلا مشترک آغا جور کے حکومت جور کے منگا در اطلاف ہم دیوان چی در اندوس نا چنین وزیر دولت سرا هم دوست نه دی غواړي چې خپل راتلونکي دپاره خپل حق بیل کړي یا په اصطلاح نړیوال کړي چې دغه انتخابات شفافه نه دي. دغه انتخابات شفافه نه دي دوی خپله د دغه حکومت لوی چارواکي دي مثلا جنرال صاحب دوستم د دې حکومت لومړی بارستیال دی نو څنګه دوی کولی دوی هم د دغه تقلبات یوه برخه دی دفتر ته ورتله د دې رئیس اجرا د مثلا استاد محقق د دې د رئیس اجرا مرستیال دی یا همدغه چې نور وزیر خارجه کسي ګوري که دغه دولت دومره فساد باندې لړلی او دوی د دغه انتخاباتو شفافیت نشي تضمینولی نو بیا دوی هم په همدغه جرم کې دي نو بیا دوی ولې اول د خپل دم کې استعفا نه کوي بیا نه ځي او دغه انتخاب نه کوي. زه دا فکر کوم چې دغه هر یو صرف د دې دپاره چې هم خپل قوت وساتي او هم د دې نه یو په اصطلاح یو برخه خپل ځان ته وساتي نو دوی په دې کار نه کوي چې پرافکي دوی وشي کولی چې د دغه نه د ځان په نفع استفاده وکړي یا وکړي. دا وزیدی چی دیشی دیگه فرم کوش نا غالی چی دی هر چی چی پراتی که انتخاباتی که او بطی یادن اخبر حق دیش
هم دارنگ دغه ائتلاف چې جوړ شوی دی ویل کېږي چې حامد کرزی هم ورسره دی. پخواني زیات چارواکي چې مخکې تاسو هم اشاره ورته وکړله په دغه کې شامل دي. دوی علاوه د دغه انتخاباتو نور هم ګواښونه کوي دولت ته. ستاسو تر نظره آیا دوی به وکولی سي چې په دغه انتخاباتو کې یا د ریاست جمهوري په انتخاباتو کې لکه دوی چې وایي چې موږ لاسته راوړو خلک به په دې باور وکړي؟
یقیناً چې نه کوي. دا هغه تیوري دي چې اوس ډېرې فراخېږي دي. پخوا هم خلک دوی پېژنده خو د پنځلس شپاړس کلونو کښې هم نور دي ډېر ترخه تجربه منفي تجربه منفي شهرت خلکو ته ورکړی. زه فکر کوم که تاسې د افغانستان د مجازي رسنۍ تحقیق کوي او دې چې ګوري دوی خلکو په منځ کښې د یو نفرت د سمبول په حیث پرف شوي دي. زه ګمان نه کوم که د افغانستان ولس که واقعا انتخابات په شفافه توګه ترسره شي دغو کسانو ته خپل رای ورکړي.
همدارنګه په افغانستان کې نور خوځښتونه هم د سولې په خاطر شروع شوي دي، روان دي. چې هغه کاروان چې د هلمند راغلی اوس دا دی لچ پشیری سوی ده مزار پر لور بندی او ده یار زید خپل پیغام رسوی ام دارنگا پا پکتیا کنل و نور ویلتونی کم داسی پاسون را استاز نظر دغه سی پاسونون یا ده خلگو دغه سی خوزشتونت باید سولی پر پروسی بندی پر دوال و خون بندی چه جخ کردی چون را تاثیر ولری
څه فکر کوم دا یو مدني حرکت دی او ډېر ښه مدني حرکت دی دا ځوانان یا دا حرکت زما په باور چې دوی هېڅ ډول اجتماعي اختلال نه دی رامنځته کړی هېڅ چا ضرر د دوی په دغه حرکت کښې نه دی موندلی او دوی ډېر په سیمبولیک شکل ډېر په مدني شکل دغه خپل لاریون د هلمند نه تر کابل او اوس د کابل نه بیا تر مزار شي ته پورې دا نړیوالو ته امریکا ته ناټو ته د هوا چارواکو ته همدغسې مخالفینو ته ډېر روښانه پیغام لري چې مونږ د جنګ نه ستړي شوي د افغانستان خلک د جنګ نه ستړي شوي مونږ د صلح دپاره تاسو نه غوښتنه کوو دوی که دوی شرایط نه دي وضع کړي چې تاسو په کومه بڼه باندې صلح وکړي صرف د دوی غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې جنګ بس شي یعنې دا هغسې یو حرکت دی چې د دې زیان هېڅ چا ته نه رسېږي او یو غږ دی په ولس باندې په ښکېلو ډلو باندې چې دوی په جنګ باندې په فشاري کوي د دوی دپاره او د نړیوالو د توجه دپاره چې دغسې لاریون پیل شوی دغه کسان دومره کیلومتره د صلح دپاره په خپلې خپو باندې دوی مزل وهي او د ټولو خواو نه غواړي چې دوی د صلح دپاره کار وکړي او د صلح پیشنهادونه ومني زه فکر کوم دا ډېر ښه او خلق د دې ملاتړ کوي او تر دې اوسه پورې هم د دې حرکت نتیجه ورکړی دا چې په بندني بڼه باندې دوی د سفارتخانو مخې ته لاړل هغوی ته خپل لیکونه وسپارل د کابل ښاریانو دوی ښه استقبال کړې دوی څو ورځې خپل جلسې وکړې په کابل کښې ونیول او اوس د هېواد شمال لوري ته روان دي زه فکر کوم دا ساتنې وړ دی او دا یو ښه غږ دی چې هغه افغانان چې دوی په سیمو کښې دي په ولایتونو کښې دي هم د دوی په دغه وړاندیز نه خبر شي او دوی سره کښېني او دوی سره وګوري چې دا یو جنګي ډله نه دی دا یو مدني حرکت دی دا هغه کسان دي چې دوی خپل ځان خپل ورونه خپل میندې خپل زامن د لاسه ورکړي دي او دوی هغه ځینې جنګي دي چې دوی په ټول افغانستان باندې تېر دي زه یو فکر کوم چې دا حرکت ډېر معقول مدني حرکت دی او انشاءالله چې د دې نتیجه هم ښه دی
داسې تکالدونه په مجموع کښې موجود دي چې خلق ولی چې د یوې لورې څه ویني دغه جنایتکارانو غله وو دا کسان چې ځانونه یې ډېر مطرح کړي دي دوی د دوی څه شکایت هم لري ولې د دوی په مقابل کښې همدغسې د دغو پاسونو سره نه یو ځای کېږي ولې دوی په مقابل کښې غږ نه پورته کوي ولې د دوی ته بیا هم په انتخاباتو کښې رایې ورکوي ولې دوی بیا وکیل انتخابوي د دغه علت ستاسو د نظره څه دی چې خلک ولې په دغسې حالت کښې دي
یقینا زمونږ ټولنه یو وروسته پاتې بې سواده دا باید مونږ ومنو د بله خوا نه دغه زورواکي چې دوی په محلاتو کښې هغه سیمو کښې چې دوی قوي دي خلک د دوی تر کنټرول لاندې دي خلک اوس ور پورې په دې نه دي توانېدي چې خپل غږ یا خپل فکر نور سره شریک شي او خلک په مستقلانه توګه یو دریز لري تاسو چار چېرته لاړ شي دوی د هغه زورواکو تر سیوري لاندې یا تر حاکمیت لاندې ژوند کوي چې هغه زورواک هلته موجود دي د دوی ایره د دوی بار د دوی زورواکانو نه ډېر زیات دی نو په دې ترتیب سره اوس افغانستان کښې نظر د افغانانو په شرایط کښې دغسې یو مدني حرکتونه شکل نه دي نیولي مونږ په نوم د هغې مدني لري لیکن دغه مدنیت تر اوسه افغانستان ته نه دی راغلی درته چې ټول خلک په دې باندې پوهي چې دا خلک نه دي ولې په هغه سیمو کښې چې دوی ژوند کوي دوی مجبور وي د هغه زورواکو تر سیري لاندې ژوند کوي ځکه هغه مدني اتحاد او هغه مدني محصولات تروسه پوری متاسفانه د افغانستان په سیمه کې پیل نشي لیدلی.
من غواړم په آخر کې دا سوال وکړم چې ستاسو د نظره په داسې حال کې چې د یوې خوا داسې امنیتي ګواښونه موجود دي او د بلې خوا څخه دا ډول ائتلافونه دي او همدارنګه د طالبانو دغه حملات او د انتخاباتو په اړه شکایتونه، راتلونکي تاسو څنګه څېړئ چې دغه د سولې مذاکرات چې اوس شروع شوي دي غواړي ازبکستان بیا په دې کې سام واخی یا امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې شروع کړې دي، راتلونکي به تاسو څنګه څېړئ چې دا به تر کوم ځای پر ورسیږي؟ پلان دا مونږ
د پلار خونه باندې چې دې دې آزاد دي خو په کوم ډول فکر وکړو چې امریکایان ګویا واقعا د جګړې مخه شوي دي، افغانان هم د جګړې مخه شوي دي او هغه مخالفین هم د جګړې مخه شوي دي، دغه حرکتونه به لاړ شي د یو سلح خواته، بیا مذاکرات د امتیازګیري په خاطر به دوی سره لانجې ولري خو نهایت هم دوی به امکان لري کوم سړي ته ورسېږي. او که داسې نه وي د سیمه کې د ایران او د امریکا لانجه، د ایران د امریکا او د چین لانجه او همدغسې د روسیې او د چین لانجه او د روسیې او د امریکا لانجه په سیمه کې د سیمه کې پیری په سیمه کې جګړې ته لمن وهي، په سیمه کې د سوادي ته لمن وهي او دغه رقابتونه دغه نیابتي جګړې ته نور هم فرصتونه او زمینې مساعدېږي چې
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه، تاسو ته زیات برنتوبونه غواړم. مننه، خدای پامان.